ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې به اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بي پي لوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نخه کوي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوې دي، خو په دغو عملیاتو کې د وخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویل شوي. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغه همکار له شارجي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم کچېته بیټینګ کوو یو ستر هدف ورکو، او کچېته دوی بیټینګ کوي چې دوی موږ ستر هدف جوړ نه کړي 150 شپېته نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شلاوریزه مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 500 اوره مسابقو په لړۍ کې مات ورکړه. او دا هم څو بهرني خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا پر روان 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بي پيلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرويټي په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلی سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو په 14 بدینو کې د شپېتو او 15 ترمند وسلوال سخت دریس وشل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وشل شوی دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه مابس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وشل شوي او 13 نور شبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمن پرمنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج وادونو د سعودي عربستان څخه حمله تړ کړ. د غیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمن رامنځته شوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عرب امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات سری په دې اکلی معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابولو تورن کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځنی ختیځ کې ښه روابط لمانځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد لمانځه وړي. ښاغلی بادی چې تیره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد لمانځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت نه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسي خبردا چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې لمخې به هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصي دون کې د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خپګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه. د دوه در کول کیږي چې واخ دی په بوسی
چا چې د کور زندول دی باید د محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرسته ته تیار دی. د دې یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمه پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې اورېدل شي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزی په براتووی چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانګزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې پکې د کابینې ځینی غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي، څو شیبه مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې ول بل څلورو ختیځ ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپل دولتي چارواکي هغه غونډې ته ورغلي دي. تر اوسه پورې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری خبري کړي دي. اوس هم د خغلی زمری خبري روان دي. د ننګرهار ښار ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له استازو سره خبرې او همدارس په سیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي وضع خراب شوی ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي شراکو تر خبرو ورسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د وینا وڅرخیږي. ویل کیږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوی و چې تمرکز به ډیر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیات
څروان صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي او هلته په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکز وي او ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوال مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د مستوالو مخالفین او دایشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اړوندو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا وایند ازادي رادیو ته ول کچيري یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضر شي. دوی چمتو دي چې ورسره خبري وکړي. یو شمیر بهرنوی رسنوی د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجي صافي راپور ووري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو سلور اخیزو خبراترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یو چې دا غي سره خبري وکړو د دې د دغه امادګۍ یا دغه فیامنلو منګه ارکلی او تقدیر کوم.
دا خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنۍ رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبري ایجنسی د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قومندانانو داسې اشاره کړي چې خې خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازي له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروری بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل پلور لومړی ګام غنل کیږي. لبلی خو د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان با په پاکستان کې د څلور اړخیز ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمشت وشي. د دې مرکز لسکونو غړو پرون په یو غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور وري.
په افغانستان کې د سولې د بیر لپیچلې مزل سره ډیر وخت نه هیلې ملي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملی پایلې لپاره د جنگ خېل خووي یو بل ته انعطاف او نرمښت وخی. دغه مرکز لسګونو غړو د شنبه ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ځوانانو ونډه هیڅ وخت لپاره ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده ترڅو د خبرو لپاره مخکې د دوړ خوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني خپل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف ګورو چې ستولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي یو سیاسي پروسې په توګه به مطرح کړي. د هیواد د ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هڅه د خپل افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړي ډلې په وساتات د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنۍ او هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
ښاغلی افغان وایي چې که د سولې خبرې دي و کس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کیږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایي ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي ترڅو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلې وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر 14 کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدی
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسترالونو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملی اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمېر الوتکې هیواد ته رسیدلې او ځینې یې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستې دي او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1500 دولت سو الوتکې هیواد ته رسیدلې، ځینې هم در رسیدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته د شنبه په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنگي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل شي.
هغه نوویج ډول الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله د رواني میاشتې تر پای را ورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلورو هلیکوپټرو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کېږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم درز وایي چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا ولاړخه دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
برای دو سال آینده در حدود 2.5 میلیارد دلار
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زری وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شول.
د دفاع وزارت وایي چې له دغه مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغه ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پورې کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غني څه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نه جبولا الوخیل راپور واوري.
د خوست د هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا څلور کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تېر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غني خوست په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، راپورټ یې ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تېرېږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسېدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا ایرپورټ دای یای چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی.
زن رحمان خبره کوم، دنه شکوټو سیدن کوم او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې ولته چې کروشي کوبل کې یای خطرنکه او بل مشکل او غوړي چې دای دې نګدې کی شي ونګدې ضرر کوته چا چې د کور زندولای دی به دا محکمه شي او قانون منګول د وسپرل شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورته خراتاو شوی، خو زی خلک په کرمې پندوي، ماشومان په کې لوبي کی، خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوي او د خې ساتنې بندوبست نشته. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحد زی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې به ما ته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خند سره مخامخ کړی دا هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسونه غوښتنه داده چې په دې برخه کې ولسمشر مانه باید د قاطعیت څخه کار واخلي او دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاری پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیه د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والی صاحب تر اته ګارانتي راکړي چې منځ کې به چټلین قراردادي را غیرته یې وزړه و ایران جزیخ ترتیب ونیسی ما ته اطمینان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت ورکم چیکار شد.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایي ډګر پروژې کارونه په 1390 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول، خو وروسته یې کارونه د نامعلوم علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي، تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامسته شوی کړکیچ په ختمولو کې مرسته وکړي. نوموړي همداراس ټینګار کړی چې کچيري د شخړه اوجده شي نو شایي ګټه تر هغه ورته ورسی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمیر مسالو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال راپور لري.
د امریکا بي پلوټ الوتکو افغان پولیس تر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې تر هغه پر یو مرکز تازه بریټ. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج زوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترمنځ شوی کړکېچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کنه لږه شخړې به تر هغه ګټه پورته کړي. نو موړه همدارز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پرمسته شوی کړکېچ اندېخمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغه دوړ ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د سرګندونې د شنبه پرس په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. خغلی عزیز د سرګندونې په داسې وخت کې چې کل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد تراشي. دا په 13 ورځو کې پاکستان د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنځمه پرز اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ تر هغه پرې د جوړ شوی ائتلاف په ګډون په ځین نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې ورسته ډیر کړي چې په دې ورسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګل شي او خپل منځي ډیپلوماټیک اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیلو خدا چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاده کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا ده چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخکې زیاتې دوی او د تدشي اسمي د فرقې د شخړې نه هم ورکول کیږي چې د اغېز زموږ پر هیواد کې نشي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شي عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دقیق دام خبرګور کې قهرجن مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماټانو ته دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشی لرونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لري وساتي او بېطرفه پاتې شي. دا یادونه ورده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامسته شوي کړکېچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه کړې ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت ده. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرجوب لا اوري هر ورځ. دا معلومات ازدې نزلی کجکی سنگین خانشین لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رښتون نتر لاسه کوم په دې نه کې چې هلمند کې هوایي اماره ته ډېر شدید ضرورت مخه ده. د هلمند د لشکره ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې امه مرتم علي پلیس کې ځانونه ثبت کړي دي. زموږ سوتیانی په شاروالی کې پرتی دي مرته دي دا کار کوونکي اخو زموږ سوتیانی راکی دي مرتسلاوی راکی موږ یو میاشت کې انتظار مستری دي. وسلام
د سمولاد کندهار ولایت سره په تماس کې ما زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي باید جدي پاملرنه وکړي. که چیرې دوی د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډېر خراب شي.
زما د افغانستان د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت دا پیغام دی چې د هلمند وضع جدي ونیسي، که نه نو دا به ډېر وخت سرخوږی ورته جوړ کړي، نو اوس سر دا وخت وي او
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس لاس په جاو ډیر دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوې دي. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکې کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. او د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د خلیج د سیمه سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی. دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړي دا به صادق رښتینی دروازه وي.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده. په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حق له پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناست کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنستسيوي کړکېچ د زیاتوالي په اړه خبري وکړه. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیرې په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات سدي په دی اقلی معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیا روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شر روابط لمنځوړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاریخوالي پر امنست کولو کې علاقه نه لري. ټاکل شوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنست سوي ډیپلوماټیک کړکېچ په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شنبه پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر د پوځي اډې د تیریونی تر برید وروسته د وضعیت د څیړلو لپاره د پاکستان پولیسو ته چیرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیریونی سختدریزو وسلوالو پر د پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتيري ووشل ځنه هندي چارواکي شکل لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیر د جیش محمد ډلې سخت دریز وستوالو لاسترلوت. سالم محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
هندي چرواکي ګومان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنټس لیکي جیش محمد سختریز ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریز وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکیدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حمله ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتوں دی دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلہ دا امن پلوری گام اخلی دغه سی پیشی کیشی دا کوم قوتوں دی چے موش بخ پلو کی جنگول غواڑی پدی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف ش پریکٹا وکړه چے د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکاری ډاډه ورکړ. شاغلی مودی هم مثبت جواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودي ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیز غونډې او د دغه غونډې اغیز او احتمالي نتایج ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیز غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیز غونډه کې پاکستان دته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالی ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورنکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نور وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړ شي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپل تشه ډاکه او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنگونه
نوم یې خوبانه سسپنایي منسته یو هم په دې تېل وایي بل هم په دې تېل وایي زه یې دلته بلا غواړي زه ورکه څه یې زه مونږ وایو خدای خو مونږ هم دغې خاورې یو که مونږ که مثلا ماشومان هم ایران بایران خاورولند یې سپېره مېره جای نه لرو زه خپله یم هغه ګوډه مایبه یمه مایبینه یمه دغه جای دغه سړي راوستمه په خاپوړو یې راوستمه مونږ اودس په خاپوړو کمه
ترورې چیله خو دې هم په لاس ده دا دې څه وخت ده دا چیله څه وخت نه یې ده
دا ما چرې مندلې ده
پیدا کړې دي
دا کوم ډیرانه کې پیدا شوې ده هغه کوته باندې وکړې ده دا
ماشک چې دی واده دي ده
وای وانه ته ودا ما دا ته وخت نه باندې شي نه دی وخت دی
چې دی مثلا دی وختلې
سره چې نه دی وخت
دی واده دی وکه چې درته خستی واده
کې چې یې نو واخستی
ولی
نه سه
عجیزه و
غریب و
که څو کلمه خې دی واده کړی
ډیر
کلمه خې دی واده کړی
ډیر کلمه خې دی واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره دینجونو کې دی کالکان
ځاله کان دی ته جنو کې دی
څه به نه ده معلوم
څلو راله کان دی واته
جنو کې دی
لورګان دی واده دی
او واده دی
چیرته واده دی
دا غته افغانستان کې په شمال دی ولا کومل دی لیدل دی تا کان
لورګان نه دې خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپین ساري ته به څه رقم یو ځون درلودای
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاینه نه وتاي پکې موږ مې پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز موږ کما غم کلاوري کې کلا میندس
ولی ورکی کې جنه ما
سره اچ خبرک شي نه وینه بلاندا یې ولاندا
دې نه ویني ښه
څه غاړه دغه پردې کړې دي
که خیر اوسې
کوم خیر اوسې خدای دې عزت لري
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی، ژر به بازار ته راووسی. لبلی خو HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې ل وایف سیستم په کار اخیستلو له حقيقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقيقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره همکار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړيږي، او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پین کیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پین کیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکې لاسپوټونی یا دسکاش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی وي. موږ نننۍ خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخیا ګن افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سین ترغاړي په ډیره استادانه توګه رغیدلی او د وخت بهترین نقاشیانی پکې شوی چې لوړوالی شاوخوا 40 متر ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندې منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي. او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو زره یو سلو شپوژ نویوم کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و، دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متره ارتفاع لري او د قاعده قطری، یعنی دایروي قطری 7 متره ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متره د مځکه ارتفاع لري، د په دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لریده ده منار گویا پا توکه که منتهی کیجی ده منار پا شا و خواه ده برجسته خشت و کوشی سره زینی لیکنی لری چه وای پی یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده نولسون پاره ده سوره مریم چخه آیات لیکل شویدی. نه سواش پوش اویا کلمه در سوره مریم چخه نه در شاوخوا در منار لیکل شویدی. او وای الکیجی شده منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد په یو شار که در یو شار په میانس که موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلی دل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پشو خاکش دیدی
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوي دي. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوری وایي
دا منار خو په افغانستان کې هلته په نړۍ کې تقریبا بینظیر منار ده، مخصوصا په یو پس پات ځای کې په یو دره کې چې موقعیت لري دا د واستان شناسي له نظره ډیر اهمیت لري او خوا چې محیط آرام و کله چې مثلا دیش کاله سلویست کاله مخکی چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حل تلیده نکوال. حتی را پیاده کله چه علازرد محمد ظاهرشاه په پینز سلویستوم کال که غور تراغه در دوی کاروان بیالار منار جامت او لاری دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهرشاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو سیرونگو سرا یو زای دغمنار تراغی او دغمنار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده، یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمه کال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ورواړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فلان د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ
دی. عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي. همدغسې دې خوا ته که چېرته یې پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې کیدای شي دا منار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپیره سیمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی، ته ټول ناول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پورا خیال وساتلی شي، اغیز ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګر چاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چلته خلک راشي او اغیزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مگده منو چه تر اوسه ورده کم خاص پام نده شوه. شاو خوادری درجه ده حریرو ده سین په طرف کوگوال پیدا کرده. سمو دورانده ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پا گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مو غوړ لاره چې پاتې څلور ځلې بیا ورغو، خو د امنیتی ستونزو له امله مو چارې زندیدلې دي.
دی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خبر میادی گیچ بس خپلی دورا باندی داسی لوبی کی گی چی بس تمرا نوخی جی دازلمی داسی لوی گی چی بس تجوڑی گیچ بس تاپلی دو